السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې خو لانډه خبری برخه هم لري په دې کې بووري چې په افغانستان کې د ماشومان خوارزواکۍ ته اندېښنې زیاتې شوې دي په ورته وخت کې بیا ملګری ملتونه ډاډ ورکوي چې افغانستان د مرستندویه ادارو او هیوادونو له یاده نه دی وتلی دا خبری برخه وروسته راځي خو په سر کې پام وکړئ څو لاندو خبرونه ته د متحده عرب اماراتو د خوراکي موادو مرسته پرون کابل ته ورسېده د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په کابل هوایي ډګر کې د دې مرسته تر تسلیمېدو وروسته رسنیو ته وویل
د متحده عربی اماراتو نه ډیره مننه کوو چې د افغانستان له خلکو سره د خوراکي او غذایی مواد په برخه کې کومک کړی دا دیسټنه مواد راوړی دي متحده اماراتو مخکې هم د افغانستان د خلکو سره ډیر ځلې خوراکي مواد ادویه او مختلف شیان په زمي کې او په سرې کې راوړی دي او افغانانو ته تسلیم کړی دي
مجاهد ویل دا مرسته به د دوی حکومت په اړمنو باندې په عادلانه توګه وشي متحده عربی اماراتو داسې وخت له افغانانو سره د ډیر شتنه خوراکي مواد مرسته کړې چې د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس د افغانستان څخه باندې نیمایي وګړي له لوګې سره مخامخ دي په سویډن کې د خي اړخو افراطیانو لخوا د قران کریم د سوځولو په خبرګون د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه ورکړي او دا پیښه په کلکه غندلې ده په اعلامیه کې د طالبانو حکومت د سویډن له حکومت غوښتي چې د دې پیښو د تکرار مخه ونیسي او د قران کریم د سوځولو عامل ته سزا ورکړي د راپورونو په اساس د یک شنبه په شپه د سویډن په لینکو فینګ ښار کې د هي اړخې افراطي ګروپ اسلام زد او مهاجرت زد ډلې قران کریم ته اور ورته کړی دی د دې پیښې په خبرګون د ایران او عراق په شمول ځینو هیوادونو د سویډن سفیران احضار کړي او خپل اعتراض ور اورولې دی د اوکراین په لویف ښار کې پرون د روسي پر راکټي بریدونو کې لک تر لګه و کسان وژل شول د اوکراین د ملي امنیت شورا منشي اولکسی دانیولوف په یو ټلویزیونی بیان کې ویلي چې د بریدونو کې یو لس کسان ټپیان شوی هم دي د کاغلی دانیولوف په خبره داسې ښکاری چې روسي ځواکونه د فعال محاربه حالت ته دننه شوی او ډیر تمرکز د اوکراین ختیځو سیمو ته اړولې دی د اوکراین دفاع وزارت ویلي روسي د ماریوپول او څو نورو سیمو کې له بم غورځونکو الوتکو او نور درنو وسلو کار اخیستی دی او په پاکستان کې یوې محکمې هغه شپږ تنه په اعدام محکوم کړل چې د یوې سریلانکایي کارخونې مدیر د کفر په تور په ډله ییزه توګه وژلی و د ګجران والا ښار د یوې محکمې قاضي په دې اړه حکم د بندو دروازو تر شا واوروه او د پریکړې جزئیات معذف څارنوال ندیم سرور شریک کړي دي د سرور په وینا قضیه کې ښکېلو نه هنورو کسانو ته د ابدي حبس او دوه اویا کسانو ته د دوه کاله بند سزا واورول شوه د سریلانکا د نساجي فابریکې پر مدیر پریانتا کومارا تیر دسمبر سیالکوټ کې برید شوی و شاوخوا سلو کسانو کومارا دین ته د سپکاوي په تور په وهلو ډبولو تر مرګ ورسوه او بیا یې جسد ته اور واچوه دوی کومارا تورن کړی و چې هغه کاغذ چیري او سوځولې چې د قران شریف آیاتونه پرې لیکل شوی و دا و خبرونه لکه څنګه مې چې مخکې درته ویل تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام اوري خو دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري په دې کې به ووري چې د طالبانو د عام روغتیا وزارت وایي چې په کور دننه د ماشومانو ترمنځ د خوارزواکۍ پیښې زیاتې شوې دي دوی وایي چې د سږ کال لپاره سلګونه ماشومان په خوارزواکۍ مړه شوي تفصیل په دې راپور کې اورو
د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې 3 میلیونه او څلور لکه ماشومان له خوارزواکۍ سره مخ دي دغه وزارت وایاند ډاکټر جاوید اجیر پرون په یو پیغام کې رسنیو ته ویلي چې لدې ډلې تر 1 میلیون ډیر ماشومان په شدید خوارزواکۍ اخته دي لدې ډلې نه 1.1 میلیون ماشومان له شدید خوارزواکۍ سره مخ دي او شاوخوا 2.3 میلیونه نور د منځنۍ کچې خوارزواکۍ سره مخ دي لبد مرغه کلنۍ شمیره مخ په زیاتېدو ده د 2022 کال پیل د شدید خوارزواکۍ شاوخوا 15000 پیښې ثبت شوې متاسفانه د سخت خوارزواکۍ له امله شاوخوا 320 ماشومان مړه شوي هم دي د عام روغتیا وزارت ویان جاوید حجیر زیاته کړه چې یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق او د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی له دغه وزارت سره په ګډه کار کوي په همدې حال کې د یونیسف یو چارواکي چې په دې وروستیو کې افغانستان ته تللی د یک شمې په ورځې په ټویټر باندې لیکلي چې افغان ماشومان له بې سابقې بشري ناورین سره مخ دي دغه سازمان د نړیوالو اړیکو مشر پالوما اسکودیرو ویل هغې په افغانستان کې ولیدل چې د څو لسیزو جګړو وچکالۍ او اقتصادي سقوط د ماشومانو لپاره بې مخینې بشري بشری بحران رامنځته کړی. د اغلی اسکودیرو په وینا یونیسف له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي او په ټول افغانستان کې 2215 روغتیایي مرکزونه چې 1.4 میلیونه ماشومانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي د یونیسف له ملاتړ برخمن دي.
و هم اوریدل چې د افغانستان د حکومت یا د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت تاییدوي چې په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی. خوارځواکۍ څه شی دی؟ خوارځواکۍ هغه حالت ته وایي چې انسان د نه کافي خوراک په وجه کمزوری کیږي. ځینې ماشومان به مو لیدلی وي چې پوستکی یې ګونځې ناسې پړسېدلی او هډونه یې داسې راوتلي وي چې پښته یې شمیرل کیږي. بل لور ته بیا ملګری ملتونه ډاډ ورکوي چې لا تر اوسه د اوکراین کړکیچ د افغانستان او ځینو نورو هیوادونو د ناورینونو د هواري هڅې نه دي اغیزمنې کړي. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکی مارټن ګریفټس پرون په یو کانفرانس کې ډاډ ورکړ چې مرستندویان لا هم له نورو هیوادونو سره مرستو ته ژمن دي. ملګري ملتونه دا ډاډ داسې مهال څرګندوي چې د خوارځواکۍ په ګډون په افغانستان کې دا مهال بشري وضعیت د اندېښنې وړ دی او له نیمایي زیات وګړي یې کافي خوړو ته لاسرسی نه لري. تفصیل یې په دې راپور کې.
په اوکراین باندې د روسیې د یرغل له پیله دا اندېښنې زیاتې شوې چې ګواکې مرستندویان به د اوکراین د کړکیچ په خاطر د افغانستان او ځینو نورو هیوادونو له همکاریو مخ واړوي. پرون د همداسې یوې پوښتنې په ځواب کې د ملګرو ملتونو مرستیال مارټن ګریفټس ډاډ ورکړ چې مرستندویان لا هم د افغانستان او نورو هیوادونو د ستونزو هواري ته ژمن دي. تر دې دمه د افغانستان، یمن، سوریه او ځینو نورو ناورینو سره د مقابلې لپاره د تمویلونکو ژمنې نه دي کمې شوي. موږ لا هم له ځینو بسپنه ورکوونکو د ډیرو همکاریو تمه لرو، خو لویدیځ مرستندویان چې اوکراین ته ډیرې پیسې ورکوي د نړۍ له نورو هیوادونو سره خپل سخاوت نه دی کم کړی. البته موږ اندېښمن یو چې ښایي داسې یو حالت ته ورسیږو. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکی مارټن ګریفټس بیا د اوکراین بشري کړکیچ په نړیواله کچه بې تاثیر هم ونه باله او وی ویل سږ کال د هغو خلکو شمیر چې له لوږې سره مخ دي 15% زیاتیږي. ګریفټس وویل د ملګرو ملتونو بشرپالان او مرستندویان له بېلابېلو ناورینو سره د مبارزې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو سازمان څه وخت مخکې د افغانستان په تړاو د مرستو کانفرانس دایره کړ، خو څومره چې تمه وه په هغه اندازه مرستې جلب نه کړای شوې. د راپورونو په اساس د افغانستان نیمایي وګړي له لوږې سره مخ دي او د ملګرو ملتونو سازمان وار د مخه ګواښ کړی چې کله افغانستان سره کافي مرستې په وخت ونه شي یو بشري ناورین به رامنځته شي.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وا د شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوس هم د افغانستان د پاسپورټونو د نوې پریکړې په اړه یو راپور. لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي، د پاسپورټ ویش په وی لانجمنې او اوږدمهاله ستونزې اوښته دی. د پاسپورټ عمومي ریاست په یو تازه اقدام کې له دې وروسته د 15 کلن پاسپورټ په ځای د 10 کلن پاسپورټ ویش اعلان کړ. د دې ریاست ویان پرون ازادي رادیو ته ویل هغه کسان چې عمرونه یې له 15 کلونو پورته وي له دې وروسته 15 کلن پاسپورټ نشي اخیستلی. خو خلک د پاسپورټ ریاست دغه ګام د افغانستان روان اقتصادي وضعیت ته په کتو سخت او ستونزمن بولي. دا چې ولې تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې لدی ورسته له 15 کلونو پورته وګړي 15 کلن پاسپورت نشي اخیستلای. د طالبانو د پاسپورت ریاست د وینوي پریکړې لمخې 15 کلن پاسپورت د 15 کلونو څخه کم عمر وګړو ته ځانګړی کړ. د ریاست په وی خبر پانه کې ویلي یا د پریکړې د زیاتې غنی ګوړې د مخنیوي او پاسپورت غوښتونکو ته د سهولت په مخه کړی دا. د طالبانو د پاسپورت ریاست ویان شفیع الله تصل په دې اړه ازادي رادیو ته وویل کابل خاریان د افغانستان د اوسیدونکو اقتصادي وضعیت ته په کتو د 10 کلن پاسپورت اخیستل د ډیرو له توانه پورته خبر ګڼي. د کابل ښار اوسیدونکي حلیم او احمد الله
نفر کچیر یو پاسپورت واخلي یا لس کلو لپاره باید پاسپورت اخیستلو نه بېغمه وي. نو یو پاسپورت باندې فعلا چې د لس کلو لپاره ورکول کېږي لس یا یولس کم زیاتې مصرفېږي افغانۍ. که چیرې مثلا یو نفر پنځه نفره فامیل ولري، په دې پنځه نفرو کې د پاسپورت واخلي پنځو پنځوس اته شپېته زره روپۍ افغانۍ دې باندې لګښت راځي. نو دا غټ مشکل ده.
نظره همغه پنځه کلن خو د افغانستان خلکو لپاره په دې چې کېدای شو هغوی له یو طرف نه پنځه زره پنځه نیم زره څومره پیسې چې کېږي هغه یو طرف پیدا کړي وای او پاسپورټ یې اخیستی وای. نظر دې وضعیت ته زما په نظر همغه پنځه کلن
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې مخکې له دې د یو پنځه کلن پاسپورټ به یې پنځه زره پنځه سوه او د یو لس کلن پاسپورټ به یې یولس زره افغانۍ وه، خو اوس د پاسپورټ ریاست چارواکي د یو لس کلن پاسپورټ به یې لس زره او څلور سوه افغانۍ ښیي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په نهه زره څلور سوه اتیا
دول زره اویا
پنځه زره نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په خوست او کونړ ولایت د پاکستان د ورستیو بریدونو په تړاو په افغانستان کې دننه د عام خلکو غوسه زیات شوې دي. پرون د پاکستان څو خارونه هم د پاکستان د دغو بریدونو پر ضد د مظاهرو شاهدان وو. په کندهار کې هم لزګونه فعالانو او ځوانانو د پاکستان پر ضد مظاهره وکړه او پر خوست او کونړ د دوی وروستي بریدونه وغندل. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې اورو.
مظاهره چانو چې شمیرې لسکونو کسانو ته رسیده د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول. لاریون کوونکو د پاکستان پر ضد شعارونه او د هغه قربانیانو انځورونه هم له ځان سره لیږدول چې په کونړ او خوست ولایتونو کې د پاکستاني پوځیانو په بریدونو کې وژل شوي وو. دوی دا بریدونه وغندل او د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د دې بریدونو په اړه دې چپ پاتې نسی او د ورته عکس العمل جدي تصمیم دی ونیسي.
دغه ناروا بریدونه، دغه جبر او د ظلم تر عنوان لاندې بریدونه نور د افغانستان پر خاوره باندې د پاکستان د لوري بند سي او نړیوال دې په جدي توګه دې پښتنه وکړي. اسلامي امارت څخه غواړو د پاکستان خلاف د دغه بریدو خلاف خپل هغه کاروایی وکړي چې هغه د ولست قناعت بخښ وي.
نو دغه برید موږ په سخت ټکو غندو او د اسلامي امارت ادارې څخه هم دا غوښتنه کوو چې دوی ته جاګه خپل جواب وي چې څه ولې دای کیږي او داسې بریدونه ډېر کیږي د پاکستان د لوري اما دوی ته جواب نه دی ویل شوی. موږ بس یوازې دا غواړو چې دوی ته جواب وویل شي.
د مظاهرې یو بل ګډونوال ګلاب شاه وویل چې پاکستان د افغانستان پر حریم تیری کړی او د بې ګناه خلکو وژل یو جنګي جنایت دی.
پاکستان هر وخت هر ځلې موږ وطنوال بے ګناه انسانان شهیدانوي ځینې وخت راکټونه راغورځوي او اوس دونه جرأت پیدا کوي چې راغلي چې زموږ په خاوره باندې د جټ الوتکو بمبار کوي. دا ځکه چې دا زموږ وطن هیوادوال بي دي زموږ ولسونه بي دي هیڅوک هیڅ اقدام نه کوي. موږ د امارت ځواکونو څخه دا غوښتنه ده چې دې ته سخت غشمتونکي جواب ورکړي.
د پاکستان هوایي ځواکونو د تیر شنبه په شپه په خوست او کونړ ولایتونو کې دونه وکړه چې شاوخوا شپېتو کسانو ته پکښې مرګ جوړ واوښته. د دې بریدونو په غبرګون کې په خوست او ننګرهار ولایتونو کې هم عام خلکو ورته لاریونونه کړي.
پر افغانستان مو د پاکستان د وروستیو حملو په تړاو د مظاهرې راپور اورید. پرون د طالبانو مرکزی او سیمه ایزو چارواکو له ازادۍ راډیو سره د دغو بریدونو وروستي جزئیات شریک کړل. د طالبانو د ویاندویانو په وینا په دغو دواړو بریدونو کې ټول ټال وڅل وخت ملکیان وژل شوي او دوه وست نور ټپیان دي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
په کابل ښار کې د واټونو د سر پلورونکو چې په غیر متحرکو وړو غرفو کې دوکانداري کوي وایي ښاروالۍ له دوی نه لوړې کرایې اخلي. دوی وایي د کابل ښاروالۍ مسؤلین پرته له دې چې د دوی غرفو ګټه په نظر کې ونیسي کرایې ټاکلي چې غرفه لرونکي له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي دي. خو د کابل ښاروالۍ مسؤلین بیا وایي ټاکل شوې کرایې په بیلابیلو سیمو کې توپیر لري او په خبره یې هغه پلورونکي چې د ډېرې کرایې ورکولو توان نه لري کولی شي هغه سیمو ته خپلې غرفې ولیږدوي چې کرایه یې کمې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
نهوش کلن احمد الله چې د جامو وړ غرفه لري د کابل خاروالی لوري د ټاکل شوی کرایې څخه خوښ نه دی. دی وایي د خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه دی او بازارونه ساړه دي، نو ځکه دوی د خاروالی لخوا د ټاکل شوی کرایې د ورکړې توان نه لري. صفی الله هم چې د سیمساری غرفه لري ورته شکایت لري. دوی له کابل ښاروالۍ د کرایو د کمیدو غوښتنه کوي او وایي هغه اندازه کرایه دې وټاکل شي چې غرفه لرونکی د ورکړې توان ولري. خو د کابل ښاروالۍ بې دغو اندېښنو ته په ځواب کې وایي چې دوی کرایي سیمو ته په کتو ټاکلي دي. د خاروالی ویان نعمت الله باریکسی د دوشنبه پورس ازادي راډیو ته وویل
موږ کرایې د سیمې په نظر کې نیولو سره ټاکلې چې د هر متر مربع وړه کرایه 2500 او ټیټه 1500 افغانۍ ده. هر هغه پلورونکی چې د لوړې کرایې توان نه لري کولی شي و بل سیمه چې کرایه یې ټیټه وي ځان ته غوره کړي.
کابل خاروالی مودی وړاندې په ښار کې د ګڼې ګوڼې او د ټرافیکي نظام د کنټرول لپاره د پلورونکو سره په مشوره د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې یو شمیر غیر متحرک غرفې ځای پر ځای کړي. د واټونو د سر پلورونکو د دغو غرفو د جوړېدو له طرحې هرکلی کوي، خو د کرایې په اړه د خاروالی له مسؤلینو غواړي چې په خپل پرېکړه بیا کتنه وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین دفاع وزارت وایي چې روسیا د اوکراین په ختیځ کې د عملیاتو لپاره چمتووالی بشپړوي. دوی ویلي چې روسي ځواکونه د اوکراین په بیلابیلو سیمو کې له درنو وسلو او بمباریو کار اخیستي.
اوکرایني چارواکي وایي روسی پوځیان په دې لټه کې دي چې د اشغال شوی کریمیا ټاپو وزمه او دونیسک او لوهانسک ترمنځ ځمکنی کوریډور رامنځته کړي. دا خبره د اوکراین د دفاع وزارت ویان ډګروال الکساندر موزیانیک پرون په یو کانفرنس کې وکړه.
اشغالګر ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې د برید لپاره چمتووالی نیسي څو د دونیتسک او لوهانسک سیمو بشپړ کنټرول په لاس کې واخلي او د کریمیا له ټاپو وزمې سره د ځمکني دهلیز رامنځته کېدل ډاډمن کړي. تر اوسه پورې یرغلګرو په ختیځون کې د عملیاتو د ترسراوي لپاره د پوځي ځواکونو بیا انسجام بشپړ کړی، ځکه دوی پیاوړي شوي چې د روسیې ګڼ نور پوځي واحدونه هم ورته یوځای شوي.
د اوکراین د دفاع وزارت ویاند همدارا زیاته کړه چې روسیې په ماریوپول کې هم بم غورځونکو الوتکې کارولې او دا ښار یې بمبار کړی دی. اخوال لویف ښار د راپورونو په اساس په پرونیو راکټي بریدونو کې و کسان وژل شوي او یو لس نور ټپیان دي. رویټرز لیکلي چې روسیا د دونباس د نیولو په لټه کې ده، ځکه ځینې سیمې وختي د روس پلو ځواکونو لاس ته لوېدلې. د اوکراین دفاع وزارت بیا دا هم وویل چې د دوی پوځیانو په ختیځو سیمو لوهانسک او دونیتسک د روسیې د بریدونو په ځواب کې د هغوی 12 بریدونه په شا تمبولي چې له امله یې لاس روسي ټانګونه 15 غروال ګاډي 15 پوځي ګاډي او همداراز 15 راکټي سیستمونه لمنځه وړي دي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وه.
اگر ما اشتباه نکنم تا نوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور هغه سیاست مداران چې مشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بيشي باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاو ده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
دا ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. دا دیونی په خبرونه کې نقیب احمد عزیزی د ادبی فنونو د بحث په لړ کې د بدی پاړه راته غږیږي.
بدی نوی شي ته وایي او د بدی هدف دا دی چې دغه خبره لزاره حتی شکل یې مورنوي کې او په معنا کې نوښت سبب وګرځي.
دا د یاسنګ انجان شیرونه او خبرې هم در اورو.
بدرنګي ډیر شو انجان نور بس تک نه از غیری بول دی وطن ګلان کرو نور مونږ
دا چې په کندهار کې د کتابونو بازار څنګه دی په دیاړه راپور لرو.
مخکې وختونو کې مطالعه سخته وه، د مطالعې اسباب سخته وو، دې تر څنګ د مصروفیت اسباب نه وو. نن وخت کې مطالعه سره سوې ده، بوختوونکي عوامل هم شته.
د خپرونې په پیل کې د اونۍ فرهنګي خبرونه در اورو.
داغا خان بنسټ فرهنګي څنګه وای په افغانستان کې به د تاریخي آبدو او آثارو د رغونې چاري به تپیل کړي. د یاد بنسټ مسؤلانو د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت له چارواکو سره په ناسته کې ویل دي چې دا بنسټ چمتو دی د افغانستان تاریخي آبدی او آثار ورغوي. داغا خان بنسټ د فرهنګي څنګه رئیس اجمل میوندی ویل چې د ګوهرشاد جام منار، بالایسار او ځینو نورو فرهنګي میراثونو د بیا رغونې په برخه کې به همکاري وکړي. د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ مشر وای ډیر ژر به په پرتګال کې یو لوی کنسرت جوړ کړي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر احمد ناصر سرمست ویلی چې زده کوونکي په پرتګال کې ځای په ځای شوي او خپل زده کړې بیا پیل کړي دي. ښاغلی سرمست یاتوي پرتګالی ځوانان به هم را بولي چې له دوی سره په ګډه په دې کنسرت کې موسیقي وړاندې کړي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د طالبانو له راتګ سره وتړل شو او زده کوونکي پرتګال هیواد ته انتقال شول. په افغانستان کې د طالبانو له لوري د خبریالانو نیولو او بندي کولو لړۍ اندېښنې ډېرې کړي. د اندېښنې وروسته له هغې څرګندېږي چې طالبانو په کندهار، هرات او غور ولایتونو کې څو خبریالان زنداني کړل چې ځینې لا هم د طالبانو په زندان کې دي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په یوه اعلامیه کې ویلي چې په غور کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې غړی غلام ربانی هدفمند تیره اونۍ په داسې حال کې چې په خپل کاري دفتر کې په کار بوختو او د یو بل سیمه ییز خبریال ګل احمد خسرو سره یو ځای د طالبانو له لوري ونیول شو، خو ښاغلی خسرو تر دوه ساعته وروسته خوشې شوی خو هدفمند هم د طالبانو په زندان کې دی. له دې وړاندې په کندهار کې یو سیمه ییز خبریال بسم الله وطن دوست او درې همکارانی او په هرات کې سیمه ییز خبریال خالد قادری نیول شوی وو، خو وطن دوست د پنجشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته ویل چې لس ورځنی بند وروسته خوشی شوی دی. د طالبانو د حکومت وی اندویان که څه هم وایي چې د بیان آزادۍ ته ژمن دي، خو د دوی له لوري د خبریالانو د نیولو او زنداني کولو لړۍ د خبریالانو اندېښنې ډېرې کړې دي.
په تیرو خپرونو کې مو لومړی د ادبي فنونو، ورپسې د فصاحت او بلاغت، او دا ونی د بدی په اړه خبرې کوو. بدی د ادبیاتو په دنیا کې څنګه تعریفیږي؟ د بدی لفظي او مانوي ښکلاوې کومې دي؟ په دې اړه مو له نقیب احمد عزیزي سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عزیز صاحب، بدی عربی کلمه ده او نوی څه ته وایي، خو کراش ادبیاتو ته په دې حوزه کې بدی څنګه تعریفیږي؟
څنګه ستاسو وویل، بدی عربی کلمه ده او لفظا نوی شي ته وایي یا نوښت ته وایي، او په عین حال کې په اصطلاحي لحاظ د بلاغت دریمه برخه عمده علم ده چې د نثر او شعر د لفظي او معنوي ښکلا سبب ګرځي. بدی په دوو عمده برخو باندې تقسیم شوی ده، چې ځینې لفظي ښکلاوي بولي او ځینې معنوي ښکلاوي بولي. نو بدی په ټوله کې د نثر او شعر د معنوي او لفظي ښکلا سبب ګرځي، او په کلام کې د نوښت سبب ګرځي. نوښت دا دی چې خبره په داسې ډول وسي که نثر وي که شعر وي، چې هغه له عادي خبرو بېله وي، او کله چې دغه ډول لعادي یا نارمل حالت په کلام کې انحراف ایجاد سي، نو د نوښت او خوند سبب ګرځي. کله چې یو کلام لعادي خبرو بیل شو، دا طبعا نو یو بلاغي غرض به تر شا وي، او هغه بلاغي غرض د لوستونکي یا اوریدونکي پر عواطفو او احساساتو تر هغه کلام بیل اغیز کوي چې هغه کې دغه مسائل نه وي.
تاسې د بدی د لفظي صنایع یا ښکلاو یادونه وکړه، د بدی لفظي صنایع یا ښکلاوې کومې دي؟
لفظي ښکلا دې ته وایي چې ولیکل سي، چې موږ مثلا په کاغذ ولیکو او په سترګو باندې هم معلومه سي دغه کلمې او دغه کلمې یو له بل سره
داسې پیل شوې یا داسې راغلې دي چې ښکلا یې پنځولې ده. موږ په د بدی په لفظي صنعتونو کې درې عمده صنعتونه چې لفظي ښکلاوې ورته وایي یا لفظي ښکلا ځینې ایجادیږي هغه یادولای شو. یو تجنیس دی چې خپله ډېر ډولونه لري، دویم اقتباس دی او درېیم سجاده. اوس نو تجنیس دا دی چې کلمې هغه د تورو یا د حروفو ورتواله یا تکرار ولري، لکه اوس په دموکتاس د بدی د بدی په کتابونو کې مثالونه راغلي دي. هغه یو شعر به مو په یاد وي، ډیرې په نصاب کې شامل وو، د رحمت کاکړ کوم غزل وو، هغه ورځ چې دل ربا کا دا انعام عام. اوس په انعام کې او د عام په کلمه کې دا سجاده او کلسي دغه سي کلمې په الفاظو کې نږدېوالی سره ولري، د لوستونکي توجه جلبوي او دا لفظي صنعت دا د بدیع برخه ده. په قران کریم کې هم تر ډیره زیاته حده بدیعي لفظي صنعتونو هم یعنی مثالونه راوړلای شو. د کاروان صاحب یو شعر دی، ما مخکې فکر کوم په یو بحث کې مثال ورکو، وایي غچ غچ پکې چپ چپ دی د کوچنیو چون چونکو، غچ غچ پکې چپ چپ دی د کوچنیو چون چونکو، راځئ چې غچ یې واخلو چا وژلې چې نارونه. اول خو دغه د چې زیات تکرار په دې شعر کې یو ناآشنا موسیقیت پېښ کړی دی. ناآشنا په دې دی چې که څوک په یو لحاظ آشنا موسیقیت هم ورته ویلی شو، یعنی که څوک په پښتو هم نه پوهېږي او دغه بیت واوري طبعا ورته منتظر کېږي او ورته متوجه کېږي چې دا له نورو خبرو بیل دی او دغه یو غږ پکې ډېر دی. اوس په دې کې جناس یا تجنیس صنعت دا دی چې یو غچ دلته یاد شوی دی، غچ غچ دا د مرغیو د غږ معنا لري، او په عین حال کې هغه بل غچ بیا د انتقام معنا لري. دلته دا ظاهرا او لفظا یو ډول لیکل کېږي مګر معنا یې بیله ده. دغه ډول چې کله شکلیات مشترک وي او معناوې یې بیلې وي، دا په خپله د انسان په ذهن او د انسان په عواطفو د انسان په زړه اغیز لري او د فکري تحرک سبب کېږي چې ته داسې جملې او کلمې اوري چې هغه په شکل کې یو ډول وي خو معنا بیله بیله راته دای کوي. نو دا په خپله یو بلاغي اغیز لري او دا په بدی کې تشریح کېږي او خصوصا د بدی په لفظي صنایعو کې راځي چې موږ تاسې جناس بولو. دغه ډول د سجع یادونه وسوه، سجع بیا په اصل کې د کوترې اواز ته وایي او د کوترې اواز یا د هر بل مرغه اواز د خلکو اغیز لري. یوه وجه یې دا ده چې په هغه کې داسې څه موږ اورو چې هغه یو له بل سره ډېر ورته دي. دغه د کاروان صاحب د غزل مثال ما ووایه د بیت مثال، په دې کې هم موږ هغه سجع تطبیقولی شو او هم تجنیس تطبیقولی شو. عموما د لفظي صنعتونو هغه ټوله اتکا دا ده چې په الفاظو کې راظاهرېږي، له معنوي صنعتونو سره یې تفاوت همدغه ده. او هغه بلاغي غرضونه خو مو ویل چې د خلکو په عواطفو او احساساتو اغیز لري. او دغه یو بله خبره سم یې نه سي اقتباس. اقتباس داسې دی چې دا په خپل یو لفظي صنعت دی، د یو بل چا خبره داسې را اخیستل چې د خپل کلام جز وګرځي، همدې ته اقتباس وایي. اوس مثلا د یو شاعر نیمبایتي یو څوک د خپل نیمبایتي جز وګرځوي او داسې وګرځوي چې هم یو لوستونکي ته هغه خوند راته دایي کې او هم یې دلته په یوه نوې بڼه وویني. لکه موږ چې په زراعت کې مثلا د یوې ونې خاخ راخلو په بله کې داسې پیوندوس له دغې ونې سره هم بس په ګډه باندې میوه ورکي، نو د اقتباس خوند هم په همدغه ډول کې داسې یو څوک د بل چا نیمبایتي یا کلام مثلا داسې هم کولای شو چې د نثر یوه برخه یوه ټوټه یو څوک راواخلي په شعر کې داسې پیوند کې د نوي کلام برخه وګرځي، او دغه ډول د یو چا شعر راواخلي په نثر کې داسې ووبي یا داسې پیوند کړي چې د نوې ښکلا د ایجاد سبب وګرځي. ځکه خو دغه موږ بدی نوي شي ته وایو او د بدی هدف دا دی چې دغه خبره له زاړه حتی شکل یې هم ورنوی کړي او په معنا کې هم د نوښت سبب وګرځي.
مننه عزیز صاحب. حسن تعلیل، تلمیح او مبالغه د بدی په معنوي صنایعو کې حسابېږي. نور کوم ادبي صنعتونه د بدی په معنوي صنایعو کې راتلی شي؟
لکه تاسو څنګه یاد کړل حسن تعلیل او دا نور دا په مانوي صنعتونو کې راځي. دغه ډول ایهام یا توریه هم په مانوي صنایعو کې راځي. ایهام یا توریه داسې لفظ یا عبارت یا یو جمله داسې دوه معناوې ولري، لري معنا او نږدې معنا. اصلا هدف لري معناوي، مګر ظاهرا لوستونکی لکه ورباندې تیر سي وزي نږدې معنا واخلي. دغه ډول طباق، مقابله یا حسامیزي، دا ټول د مانوي صنعتونو په ډله کې راځي. اوس مثلا د مقابلي صنعت په باره کې که زه درته وایم، دا داسې یو مقابله، داسې یو صنعت ده چې په هغه کې په ترتیب سره بېلابېلې معناوې راسي، او لکه یو د بل په مقابل کې ستریږي داسې راسي. اوس مثلا که ناسته یاده سوي بیا ولاړه یاده سي، که مثلا خوب یاد سوي ویښه یاده سي. د استاد پسرلي یو باید دی وایي: ساقي زموږ هم زده ده د مستۍ ناسته ولاړه، مینا ته به پرېوزم او ساغر ته به درېږم. اوس ګوره، مینا ته پرېوتل او ساغر ته درېدل، مینا د ساغر په مقابل کې او د درېدلو په مقابل کې پرېوتل، دغه ډول یې مثلا په متونو کې سړی ډېر تطبیقولی سي. موږ په دیني متن کې مثلا په قرآن کریم کې هم د تطبیق مثال نشته، دغه ډول په حدیثو کې. یعنی دا یوازې دا صنایع د دې لپاره نه دي چې یوازې شعر ورباندې ښکلی سي، بلکې دا د عامو خبرو د ښکلا لپاره هم د دې سبب ګرځي. که څوک دغه صنعتونه وکاروي، عامې خبرې هم ورباندې ښکلی کېږي. یعنی موږ هغه خلک چې موږ یې خبرو ته خاندو یا په حساب ټوکیان دي، ټوکیان هم له بلاغي صنعتونو صحیح استفاده کوي، ځکه موږ خندولای سي او موږ هر چا ته نه خاندو. موږ ځکه هر چا ته نه خاندو چې موږ د موږ هغه عواطف او احساساتو ته حرکت نه سي ورکولای. په ټوله کې د صنعتونو که بلاغي، که د بدی صنعتونه دي، دغه ډول که د بیان علم دی او که معنی، د دې هدف دا دی چې د انسان هغه ولاړ عاطفي حالت ته حرکت ورکړي. ځینې شعرونه موږ ته ځکه خوند نه راکوي چې حالت دغه قوت نه وي پکې. د یو ایراني نقاد خبره ده، هغه وایي چې شعر باید یا لکه ګرمي یا لکه سړی اوبه، داسې وي چې په چا یې وروشندي هغه باید خبر سي، داسې نه وي لکه ملایمې اوبه سي چا په ځان باندې ورتوی هم سي خبرېږي نه. نو د شعر د قوت لپاره دغه شیان ټول وسایل دي. یوه بله مغالطه چې موږ پکې ونه لویږو په لنډو وایم، هغه دا ده چې یوازې دا نه څوک وایي ما دا صنعتونه کارولي دي نو د ما شعر یا نثر ته دې ښه وویل سي، نه، دغه ټول وسایل دي. دا تا کارولي دي د څه لپاره دي کارولي دي؟ په دې باندې موږ یو شی تشریح کوو. که د تشبیه په باره کې زه وایم، د شاعر کار دا نه ده چې دی ووایي بالفرض د موږ کور لکه د تاسې کور داسې ده. د شاعر کار دا هم نه ده چې ووایي جانانه دغه سترګه دي لکه دغه بله سترګه داسې ده، یا مثلا فقط دا خبره نه ده شاعر د خلکو ته دا شیان تشریح کړي دغه او دغه سره ورته دي، نه، د شیانو د مشابهت بیان د دې لپاره دی چې تر شا به یې یو بلاغي غرض وي. ته به په مشابهي باندې مشابه تشریح کوې، او په داسې شکل به د هغو ترمنځ هغه د مشابهت ټکی پیدا کوي چې هغه د خلکو هغه ولاړ عاطفي حالت ته او د ذوق هغه ولاړ حالت ته، یا د ذوق هغه ولاړو اوبو ته یې ډبره ورغورځوي او هغه په تحرک راولي او هغه خوند ایجادوي، هنري لذت ایجادوي.
عزیزی صاحب، د بدی علم د عباسیانو د دورې محصول ګڼل کیږي، خو دغه علم پښتو ته څنګه راغی؟ او بل یو مسله دا هم چې په تیرو بحثونو کې یادونه وشوه چې ځینې ادبي صنعتونه که څه هم پښتو ته راغلي، خو هغه د پښتو جامه نه ده ورغوستل شوي، یعنی کټ مټ راژباړل شوي. یو څو هماغسې مثالونه ورته پیدا شوي او هماغه مثالونه دي چې تر اوسه پورې تکرارېږي. نو له دغه اړخه څومره هغه د پښتو، نو له دغه اړخه د بدی په اړه څومره د پښتو له روح او روان سره برابر بحثونه شوي؟
د بدی په باره کې خو دا اسانه ویل کېدای شي عربو ایجاد کړه، عبدالله بن معتز د دې علم بنسټونه کېښودل، دغسې نورو علماو کار ورباندې وکاو او ادب پوهانو کار ورباندې وکاو. پښتو ته هم بدی د شاعرۍ او د نورو هنري صنعتونو تر راتګ وروسته راغلې ده، ځکه چې اول دلته شیر راغلی ده اول مثلا نثر لیکل شوی ده ورسته ورسته خلق متوجه شوی دي دا ولی یو فن په شکل یا دی ویلم په شکل تشریح نکړای شو مثلا یو لار بعد موجوده ویل کا په واوره کې لومړی سړی تیر سی بیا نور آسانه تیر دی سی په یو مثال تاسو اشاره ورته وکړه غدا د کوس موږ یو چا د خیرات جامع غوستي بیا او چا خپل جوړی کړی وی نو څونه زیات تفاوت دی وی یو بیت رایات شو لته سیمه اوریدلې وای د خیرات یو جوړه مې په غاړه دا چې ما باندې وګدا و زمانه نو د موږ په فنونو کې یو څه خپل خپل او ته بیا هم ټینګار کوم چې کار په کار دی موږ په بدی کې دا د پانتونونو کې چپټرونه د پدې تدریسي دغه ډول کتابونه به هم په پښتو کې ور باندې لیکل شوی دا سی کتاب چې په پښتو کې زوست ستفیلن حواله ورکړم ذهن ته نه راځي خو دا سی متفرقه ملیدل دي مثلا په چپټرونو کې په جنو کتابونو کې چې په پدې باندې پښتو کې هم بحث شوی خو یو شی بیا هم زوایم چې موږ ته لیک دغه دی بلاغي علوم او کټګورایزیشن هم په کار دی چې اول صحیح بیان تشریح سی بیا معنی او بیا بدې ځکه دا یو بل سره داسې زنجیر دی کړي یو غونډه رابطه لري که اوس بل فرض یو څوک په تشبيهات او ډیر ژور پوه نشي هغه په حسن تحلیل باندې هم اسانه سر نه سي خلاصولای نو په پښتو کې یو څه کار سوی د سړی به ډیر ځان په شکایتونو نه مخته کوي خو له واقعیت هم سترګې نه سي پټې دا سوال د مو کټګورایزیشن لیک ستونزه لري دویم دار سي د پانتون له محصولینو سره سيز تر ډیره وخت ته کېدلې ما خو په څو مثالونه تر ډیره حد تر لاسه کوي چې بیا باید پنځان کې ما هغه اغه مثال راوړی دا خپل داسې ویلم د مثالونه خو باید نوي سي او لکه فرمول داسې زدنس ممکن موږ نور صنعتونه د وخت تیرې دوی ایجاد کړی سو کشف کړو نو دا تاسو نه کیږي سي اوس په کټ دغه تر څلور صنعتونه تکینو او دا د لوی مثال سره په خلکو تطبیق کړو ممکن موږ نوي خلای کشف کړو ځکه موږ نه دي کشف کړی سي موږ د همدغه د خیرات په جامه کې ګرځو خپل جامه جوړول او خپل ساز جوړول د خپل سیمه هغه ریواج کې ساتل خپل ځخت کې عمل کول نو لا د کله سبب ګرځي او لا د خوند سبب ګرځي
افغان شاعر د یاسین گنجان چې اوس په هند کې ژوند کوي وایي اوس هم زړه په وطن پسې خوږیږي ځکه خو ټوله شاعري د وطن لپاره کوي د یاسین گنجان څخه باندې نیمه پیړۍ وړاندې د پکتیا ولایت مرکز گردیز په زاړه ښار کې زیږیدلی لومړنۍ زده کړې د گردیز ښار په تجربوي لیسه کې او له نهم تر دولسم ټولګي پورې بیا د دغه ښار په عبدالحی گردیزی لیسه کې کړي دي لا د یاسین گنجان سره زموږ همکار مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم
انجان سپتا سوم لکه د نور افغانانو په سیر له وطن کډوال سوی یاست نو چې کډوال سوی یاست شاعری کوي
د ما د ماجرت تقریبا دیش کال پوره کیږي او د ما اکثریت شاعری چې ده په ماجرت کې شوې ده ولې چې دیش کال ډیر عمر ده نو اکثریت شاعری مې اندل تکړه ده
ښه تاسو چې دومره دراز عمر په کډوالۍ کې تیر کړی دغه کډوالۍ تاسو په شاعری اغیز کړی ده
په شاعری باندې خامخا اغیز لري ولې چې انسان د محیط تابع ده نو چې چیرته وسیږي خامخا به هماغه محیط هماغه ماحول ور باندې تاثیر لري د ما په شاعری هم ډیر تاثیر کړی ده خو د ما شاعری چې ده البته که جسمن دلته یم روحن په خپل هیواد کې یم روحن دلته نه یم نو کله چې زه څلیکم تصویر هماغه د وطن مې وي د دې ځای نه وي را سره د ما ذهن کې خپل وطن ترسیمیږي او خپل وطن په اړه باندې فکر کوم او د وطن په اړه باندې شاعری کوم د نه انکار نشم کولای چې تاثیر به نه وي کړی خامخا تاثیر لري
تاسو یو خبره کوي چې تاسو روحن په خپل هیواد کې یاست او جسمن مسافر یاست خو یو ځای مو لیکلی چې په زرو دیش مې د کور کرایه زرد او بو او زرد اور کرایه د تګ را تګ هم د زرګونه خرڅې زرګونه هم را باندې پور کرایه خندا به خاوري په خلوراسی کله رنگ د انسان کړی لکه سکور کرایه د جلاوطنۍ ترڅنګ مو دغه کرایو او ګرانیو شاعری څومره اغیزمنه کړی ده
نو خامخا په انسان باندې تاثیر کوي
بے تاثیر نہ شی پاتے کے ذرے جگہ چمگم پمدا کا ٹھوڑ لینا کہ وہ سوچے تھا جے دان قیمتی پر نور دا پمگا ہم ہم داس سے
زچ دا پشتو او اردو جو بود شاعری مطالعہ کم پشتو سخت ستوخه او شڈل خوردو یا ہندی شاعری یو اندازہ نازک او میننا کده کډوالی یا پټول کی ہندوستان ہیوات ستاسو تللو ستاسو په شاعری او یا هم د شاعری په موضوعاتو کې تغیر راوستي ده
ډیر مشکل پښتنه تاسو کړی ده زه حقیقت درته وایم لزړن درته وایم چې زه تر اوسه پورې هم په خپل شاعری یا نه پوهیږم چې ما څه لیکلی دي او څه ولې مې لیکلی دي خو لیکم هر وخت چې شعر راغلی ده لیکلی مې دي مات ګوډ او یاران د خدای ژوندي لري ډیره مینه راکوي او ادما مات ګوډ اشعار دوی قبول کړی دي د ما په شاعری کې زه ډیره البته مطالعه نه لرم ولې نه لرم چې زه خو په کاروبار کې مصروف یم سهار لاړ شم کار ته تقریبا شپې راځم لس بجې لس نیمې بجې کور ته را رسېږم نو د مطالعې په نوم هیڅ نه لرم او دا د پښتو شاعري یو نیم غزل چېرته کله فیسبوک کې ولولم او چې وخت را سره پیدا شول یو دکان کې ناس ناس یا په لاره کې چې تګ را تک کوم نو هندی او پنجابی شاعری میں ہم لگا ڈیرا کلا کلا ترگتی رشی ویل والا میں خوز فکر نہ کوم چیتے ما پا شاعرائی پا ہندی سب کم تاثیر کرے وی البتہ زد دا مہارت نہ لرما ما مخ کیا زوکا جیسا پا دی مفہوم ہم نا پیگا میں جیسا چیز لکما آیا ما سم نکل دیا کا غلط میں نکلی دی خوبیا ہم دا باور لرم خواخا یو چنا چا تاثیر بھی کڑی والے چیز تمام عورس کے جبا ہندی استعمال ہوں ہندی خلق سر ہندی لگے گا پختو خو نہ دا راڈیو پختوشتہ نہ ٹیلیویژن پختوشتہ دو نو دے دی وجہ نہ شاید څه تاثیرات پکې وي او خو ډېر کم وي دومره زیات نه
تاسو چې هندي او یا پنجابي شاعري لولې نو بیا هندي او پنجابي شاعري هم کوي
تاثیر صاحب زما شاعري خو تقریبا مبالغه بنه وي چې وایم چې 99% پښتو ده دا یو فیصد به شاید هندي یا پنجابي به شاعري کړی وي تر اوسه پورې پښتو سره علاقه مې پښتو سره ده ورته دمه دي وطن شبه ده نو په پښتو ژبه ما شاعري کړې ده او کومه
هلته په هندستان کې تاسو کله کله مشاعره او یا هم ادبي غونډو ته ځی او یا خپل هم مشاعره جوړوي ځکه هندستان یو ډیر ذوقي واد دلته هم ادبي او فرهنګي هڅې ډیر شي تیز روان دي
بدبختانه د دې سوال په جواب کې باید وایم چې هندستان کې افغاني ټولنه تر اوسه پورې هیڅ یو کلتوري یا فرهنګي ټولنه نه ده جوړه کړې او لکه مشاعره تر اوسه شوې ده د دېش کله زدلته اوسېږم البته سفارت کې هم ډېر لوی امکانات موجود خو د سفارت له خوانه کومه مشاعره نه ده شوې تر اوسه پورې ما ډېرې هلې ځلې په دې حق له وکړلې چې نوی نوی ماجر شوم دو نوي کال کې لږ درې نوي کال کې زه چیرته چې په نوم افغان یا پښتون اوسېده زه هغلته ورسېدلم مثلا راجستان ګجرات بمبئی کلکته هلته مې خلکو سره ولیدل حتی زه د خدای بخلی پاچا خان صاحب لمسی چې د لالا جان خان صاحب لور ده هغه مې په کلکتې کې آدرس مې پیدا کړلو هغې کرم ورغلم نو هغې سره ما دا موضوع شریکه کړله چې دغه یوه فرهنګي ټولنه باید موږ ولرو په هندوستان کې کلتوري ټولنه او افغانستان او د هند د کلتوري ګډه کلتوري ټولنه هم کېدای شي چې موږ رامنځته کړو خو لیکن هغوی هم خپل مجبوریت را وړاندې کړل وایي دلته افغانان دا شی نه خوښوي او نه یې غواړي نه دې ته آماده دي تر اوسه پورې متاسفانه چې دلته هیڅ هم نشته دي
انجان صاحب جلاوطنۍ انسان ضروري ظاهره خبره ده چې دغه درد به تاسو هم ضروري نو په پام کې لرئ یا مزړه غواړي چې وطن ته راسي دلته ژوند وکړي یا خپل شاعري ته دوام ورکړي
هیله کوم چې وطن کې خدای آرامي راولي خوشوند شي بیرته موږ ته د زمينه مساعده شي چې موږ خپل خورین کوټنې ته لاړ شو اگر چې موږ دلته خو سری کورونه کې ژوند کوو سم په خو کورونه برق سلوي ساته ورته خو بیا موږ هم زه موږ خورین کوټو کې ده هغه خاورینه کله کېده نو هیله ده چې وطن آرام شي او بیرته خپل ځای باندې میش شو او خپل کلتور او فرهنګ سره بیا وصل شو
ستاسو تر څنګ ستاسو په کورنۍ کې نور څوک هم پښتو وایي او یا شاعري کوي
بدبختانه چې زه هم د همدې سوال جواب څخه ډیر هیریږم او د دې بدبختۍ څخه ډیر ځورېږم چې زه د ماجرت کې لمانه خپل ژبه تقریبا لاړه د ما مشر ته پښتو پیږي زمون می ټوټ پیږي کې خو بشر ته هم پښتو ویلې شي همې خبره تکلم په کول شو کشرای چې دا صرف فارسی باندې پیږي پښتو نه پیږي او هغه وړو کې دا خو به پښتو نه زاو د ما نور ما فامیل چې دا پښتو باندې نه پیږي البته یو زنه د ما په څیر په زرګونو کسان ماجرین د دې بحران سره مخامخ یو او دغه بدبختی د موږ د غاړې هار ده اوس نو نه پیږي چې ترڅو به یې ده آیا دې موږ راتلونکي وڅېړم نه معلومه دې تاسو سوال په جواب کې د بل برخه کې باید وایم چې ما په کور کې بس شاعري نه کوي سوای لمانه.
تاسو شاوخوا له تیرو څلوېښتو کالو څخه په بیلابیلو ژبو شاعري کړې، تر اوسه پورې د حکومتونو او یا هم ادبي فرهنګي ټولنو له لورې ستایل سوي یاست او یا هم کومه جایزه یا ایوارډ درکړل سوی ده؟
مننه تاثیر صاحب، البته ما شاعري د وطن د خلکو لپاره کړې ده او کوم به، خو تر اوسه پورې د یوې ټولنې لخوا چې نړیوال زرغون په نوم یادیږي، نړیوال زرغون خان لخوا ما ته یو مډال چې البته مرکز په کالیفورنیا امریکا کې دی او ښاغلی عاشق فنا صاحب مشر دی، عاشق فنا صاحب لخوا دغه مډال ما ته په جولای 2021 کال یعنی تیر کال د جولای په میاشت کې دغه مډال ما ته راکړل شوی ده. دغه د ما اولین اوارډ ده. له دې نه پرته هیڅ نه تقدیرنامه، نه تحسین نامه، نه مډال، هیڅ شی هم نه د دولت لخوا راکړل شوی دي او نه د کومې ټولنې لخوا.
تاسو د پښتو ترڅنګ په ځینو نورو ژبو خبرې او مطالعه کوئ، نو د پښتو او نورو ژبو ترمنځ د شاعرۍ توپیر سته او کنسته؟ کسته هغه څه ده؟
کچیرته مونږ د هندي شاعري او پښتو شاعري پنجابي شاعري مطالعه کو ډیر تفاوت سره نه لري. په هندي یا پنجابي شاعري کې دینی مذهبي رنگ یا د هغه سه جمله په شاعري کې هیڅ شاعر نه استعمالوي چې چاته نقصان ورسیدی، چا په احساساتو باندې تاثیر وکی یا د کوم مذهبي اړخ ورکی، دا شاید ته موتر اوسه پورې نه ده لیدلی. هندو، سیخ، مسلمان، عیسوی، ټول بس هماغه واقعات او موضوعات دي لکه مینه شوله، لکه د وطن سره مینه ده او نور مینه دي، دغسې ده. خو په پښتو کې معمولا ما دا شاید ډیر ځله لیدل ده، یو ځل نه تکرار نه ګورم چې مسلمان کافر، یعنی توهین نور ته حتمی او ضروری ده. په اکثر شاعرانو کې د اکثر شعرونو مالوستری دي یا الولما.
انجان صاحب ډیره مننه، تر ډیره مخه چې خدای پامانی واخلو، غواړم چې یو غزل درڅخه واورو.
تندای بورین کړو یو او بل بخندو نورمون، د مینې ژوند په محبت به تیرو نورمون، تمرور زمرور یو مونږ ټول مرور، یارانو بس ته دا دستور بو ماتو نورمونگ، نسو لمن دا امن تنگ جنگ تا اورا چاو پودا گوایو، عالم طول بخبرو نورمونگ، نوی زمان ده نوی سوچ ورطا پکار ملگرو، قدم پلور دا بریا وچتا نورمونگ، بدرنگی دیر شوا انجانا نورا بس دا کنا، بدرنگی دیر شوا انجانا نورا بس دا کنا، از غیری بول دی وطن گلان کرو نورمونگ، از غیری بو لدی وطن گلان کرو نور مونگ، تندی بورین کرو یو ابل بخندو نور مونگ، دمین جوند پا محبت با تیرو نور مونگ.
په کندهار کې د مطالعې دود پیکه شوی او کتاب لرونکي وایي د پخوا په پرتله پیرودونکي هم نیم په نیمه رقم شوي دي. په هیواد کې د وروستیو بدلونونو راهیسې چې پوهنتونونه هم د څو میاشتو لپاره تړل شوي وو، ورسره سم د کتاب لور هم کمرنګه شوی او یو شمېر کتاب لورنځي هم تړل شوي دي. دغه راز پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو زیاته بوختیا یو بل هغه لامل دی چې د مطالعې دود پیکه کړی. په دې اړه نور جزئیات په راپور کې.
په کتابتونونو کې د کتاب کمی نسته، خو د لوستونکو شمیر تر پخوا ډیر پیکه سوی. رحمت الله او عبدالبدی د کندهار پوهنتون د هغو ګوتو په شمیر محصلانو له جملې دي چې هر ورځ د مطالعې لپاره یو کتابتون ته ځي. دوی وایي هغه کسان چې د مطالعې شوق لري ډیری د کتاب پیرلو ته پیسې او په کمپیوټر او موبایل کې د مطالعې لپاره بیا انټرنیټ او برېښنا نه لري، خو ډیری نور ځوانان چې مالي امکانات لري هغوی بیا د مطالعې پر ځای وخت د ټولنیزو رسنیو په کارولو تیروي.
ډیر محصلین پیسې نه لري، اقتصادي مشکلات یې زیاتې، اما له مطالعې سره یې مینه زیاته. کله چې دوی لایبرري یا کتابتون ته ورسي هلته د کتابو بیې نسبت ډېرې لوړې دي. پر دې بنسټ باندې موږ نشو کولای سي په هر شکل باندې یو کتاب پیدا کړو هغه په اتاق کې ولولو. زموږ لپاره دا اسانه ده چې هغه موږ په ټلیفون یا کمپیوټر کې پیدا کړو. مخکې وختونو کې که مطالعه سخته وه، د مطالعې اسباب سخته وو، دې ترڅنګ د مصروفیت اسباب نه وو. نن وخت که مطالعه سره سوې ده، بوختوونکي عوامل هم شته چې یو څوک کېدای سي له مطالعې څخه یو بل خواته بوځي. زه فکر کوم د دې لپاره ډېره مهمه ده چې موږ هغه خپل وخت صحیح مدیریت کړو.
پا پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو د زیاتې بوختیا تر څنګ پر افغانستان د طالبانو د حاکمیت سره د څو میاشتو لپاره د پوهنتونونو تړلې دروازې او اقتصادي بحران خلک د کتاب لوستلو وخت اوس کورنۍ ته د ډوډۍ د پیدا کولو پر فکر تیروي، ځکه نو د کتاب لوستونکي او پیرونکي نیم په نیمه کم سوي دي. په کندهار کې د محمد هارون په نوم د کتابونو یو پلورونکی وایي تر پخوای کاروبار ډیر کم سوی او ورته ډیر کم خلک د کتاب د رانیولو لپاره راځي. د وای د اقتصادي بحران سره په کندهار کې یو شمیر کتاب پلورنځي هم تړل سوي.
وای اقتصاد زی په دین اوس په دې خاطر وای بيخي اوس به بيخي نه کې ډېر کم سوي دي، یعنی موږ پروش وو د پیسلا د مطالعه کچه ډېر زی په سوي ده په دا ورستي د تحولات راغلم به بيخي تقریبا 50% از موږ په دغه کې کم وترغلي دي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس حافظ نور احمد سعید وایي د مطالعې د دودولو لپاره پلان جوړ کړي او وخت پر وخت به د کتاب لوستلو سیالۍ په لاره واچوي تر څو په ځوانانو کې د مطالعې دود راژوندی کړي.
موږ پلان لرو چې د مطالعې د دودولو او د کتاب لوستنې سیالۍ لا زیاتې کړو او په دې برخه کې انشاءالله ډیر کار ته متحد یو او پلان لرو چې په لن راتلونکي کې د مطالعې د دودولو لپاره نورې سیالۍ جوړې کړو تر څو ځوانان وکولای شي چې په هغه کې ګډون وکړي او بیا د همدغه طریقه مطالعې ته وهڅېږي او مطالعه وکړي.
په افغانستان کې د وروستي سیاسي بدلون راهیسې چې په ټول هیواد کې د شپږ میاشتو لپاره دولتي پوهنتونونه تړل سوي وه د کتاب لوستلو ترڅنګ د کتاب پلورلو او چاپولو بازار هم سور سوي چې له امله یو شمېر کسان بیکاره سوي.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 0.15
ترنو اوریدونکو د ازادي رادیوي مجله د پایشي بي دي د خبرونه د نذیر احمد نذیر په یو نظم چې اوس مه هره د نوميږي پای تر سبو تر بل خبرونه خو وخت ولري. زمانہ وا چې د کلی شوخ ماشوم وم، زمانہ وا چې د کلی شوخ ماشوم وم، زمانہ وا چې می سر لس ځای ماتو، زمانہ وا چې د کلی د نفرت وم، زمانہ وا ترحم را باندې قاتو، زمانہ و ران لوب زیګیدلې، زمانہ وا چې روان وم یا بم لاست وم، زمانہ وا کلی ور ناخستو، زمانہ وا کلی ور ناخستو، زمانہ وا د شیطان پلکی ناست وم، زمانہ وا چې بدای رات حیران و کرمه می گرد ته نشوای رسیدلی، زمانہ وا چې بدای رات حیران و کرمه می گرد ته نشوای رسیدلی، زمانہ وا د خوخیو باچا زوم حسائی میں درد تا نشوائی رسیدلی، زمانے نا خادے چکانے را وکڑے، ما شم تو بی لما واخست زی لوی کڑم، او لما نئی سپی چلی دوڑی توی کڑے، زی لوی کڑم پخاو بدی پوی کڑم، زمانے دا خدای پا دمر دیر مخلوق کے، زمازلو زما پخپل کلی کی بند کرد، سمازړه یې د وی خولي واک کې ور کړ، د هغه خولي وجود ما تقند کړ، زمانه مکلک دو شونډې نګدې کړو، زمانه په موږ د عشق سور او تال جوړ کړ، زمانه مکلک شپا ورځ نګدې کړو، زمانه په موږ میاشت جوړه کال جوړ کړ، موږ د هغه زمانه دوه مینانو چې رسوا شو هنګامه وخت پرې دله، موږ د هغه زمانه دوه مینانو چې رسوا شو هنګامه وخت پرې دله، موږ له یو بل ورو ورو جلا کېدلو، موږ راتلون کې زمانه په خوب لیدله، موږ راتلون کې زمانه په خوب لیدله، زمانه وا چې له یو بل جلا شو، زمانه وا چې په زړه مو زخمونه، زمانه و دا زخمونه ورو ورو روغ شول، زمانه دا چې تیر شوی دی کلونه، زمانه ده چې اوس ټول زخمونه جوړ دی، خو تر اوسه دې ښکاره داغونه پاتې. کله کله چې را یاده شي را ویښ شي، په زړګي مې دي ویده دردونه پاتې. زمانه به خپله وران کارونه سم کا، زمانه به دوامدار دردونه کم کا. زمانه ده د زخمونو رغون کې، زمانه ده د دردو ویده کون کې. زمانه ده د زخمونو رغون کې، زمانه ده د دردو ویده کون کې.
زمزمی دی اڑورا اڑورا دے اڑورا اڑوا خان ماملے دے اڑورا اڑوا منسکو تسبی دے کلو غزل خوا زمم تازہ کلو غزل خوا خپلی کتاب چی دے خپلی کتاب چی دے اڑورا اڑوا خپلی کتاب چی دے اڑورا